شپاش بگیش بید آزادی را رو پا ما شمانی خبری مجله که موزه احمد شیبر کربین تخنیکی چاری ته روشان مختوری سلامونه اول سر خبرونه د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د کلیو شمنو پتړه وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به پکې ونه کړي. د دې وزارت وایا نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د ټولو افغانانو اساسي حقونو د ښځو نجونو او لشکیو په ګډون حقونو ته درناوی د دې شمنو یوه برخه ده. ښاغلی پرایس زیاته کړه چې د دې شمنه هم طالبانو کړې ده چې له افغانستانه د خلکو د وتلو حق ته به احترام کوي، له ترهګرو سره به مبارزه کوي او داسې حکومت به جوړوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو ژمنو عمل کړی دی. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اورېدلی شي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړې ده. د ده نږدې ملګري خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غرختلو کې افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په کچه دوهم دنګ غر دی چې هر کال غرختونکي د دې غره لوړې څوکې ته خیژي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د سړه حمله بلل شوې ده. ماسکو، کرواتیا، یونان، ډنمارک، سلواکیا او سلووینیا په هغه لیست کې شامل کړل چې د دغه هیواد په وینا د روسي کمپنیو او روسانو په وړاندې چلند دوستانه نه دی. د روسي حکومت نن ویل چې په دې اړه خپور شوی بیان نن سریعظم میخایل میشوستین لاسلیک کړ. د روسیې د دولت د رسنیو د څانګې په وینا تر دې وروسته به د دغو هیوادو په سفارتونو کې د ډیپلوماتانو شمیر محدود شي. د بشري حقونو د څار ډلې روسیه تورنه کړې ده چې د اوکراین په جنوبي سیمو کې ښکاره جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلی دي چې روسي ځواکونو د خرسون او زاپوروشیا په سیمو کې ملکیان نیولي دي، شکنجه کړي دي او په جبري ډول یې خواره واره کړي دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. روسي سرتیرو د اوکران په جنوب کې ځینې سیمې لاندې کړې دي. دا سجر روما شمنی خبری مجله په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې واشنگتن طالبان تورنوي چې انحصاري حکومت یې جوړ کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
اوس قسم په افغانستان کې هو نظام سیاسي ټول جهتونه او قومونه پکې شتون لري.
دا مسله مې د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره شریکه کړه.
طالب کدا فکر کوي چې امریکا همیشه ماته ضرورت لري، داسې نه دی. امریکا په نورو بدلونو باندې کار کولای شي.
په نورستان کې نویو سیلونو د دریو میرمنو ژوند اخیستی او مالی زیانونه اړولي.
څلور نیم کیلومتر سرک وران شوی، 450 جریب ځمکه او شپږ مونونه وړې دي، 3000 میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه وړې دي.
په افغانستان کې اوسل بیا د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو خبرونه خبره شوه.
په افغانستان کې خلک دغه ویروس سره ډېر سطحي برخورد کوي او اصلا هیڅ صحیح لارښوونو ته پام نه کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
امریکا وی طالبان د افغانانو سره خپل کړشمنی پوره کړی او دوی له طالبانو سره د افغانانو د قشتونو په تړاو هیڅ ډول جوړ جاړې نشي کولای. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د پنځشنبې پر ورځ ناوخت خبري اعلان ته په واشنگتن کې وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړي یرغمل کړي عادي اړیکې نشي ساتلی. د هغه خبره طالبان باید لنړیوالو سره خپلې کړشمنی عملی کړي او د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي تر هغه چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي. ښاغلی پرایس دغه څرګندونه تیر ورځ ناوخت خبریالانو ته وکړي. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل، د اقلیتونو حقوقو ته درناوی، افغان میرمنو ته د خپلو حقونو ورکول او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان د غشمنی عملی نه کړي امریکا نشي کولای له دوی سره په اسانه مخ ته لاړ شي. نیټ پرایس همداراست ټینګار کړی چې امریکا له هغو بنسټونو سره چې امریکایان یې غمل کړي نورمال اړیکې نشي ساتلای.
خپل هغه وادي تجمن یو چې نشو کولای لیوی داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې لزان سره يرغمل کړی وي نورمالي اړیکې ودرو.
مارک فریډریکس دوه کال مخکې د 2020 کال د جنوري په 13 په کابل کې تختول شوی او باور دی چې په تختولو کې د حقانی شبکې لاس و. دا په داسې حال کې ده چې روانونه په کابل کې یو استرالیایي خبریاله چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره یې کار کوه له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقف او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند خپلو خبرو په دوام ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي یو استازو توماس ویست او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې. دا یو مهم پړاو و خو امریکا هڅه کوي د مرستندوی بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کېدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان میرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټولګډونو حکومت جوړېدو ژمنې نه دی پوره کړي. خو له بل خوا د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد بیا وایي چې امریکا باید د افغانانو سره په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د امریکا او افغانستان پورې تړلې دي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ هر څه د دوهې په هوکړه لیک کې واضح شوي.
هغه اسلامي امارت حتماً د خپلو خلکو غوښتنې په پام کې لري او په خپل وخت پر رسیدګي ورته کوي. کومې ستونزې چې پاتې وي د هغو د حل لارو په لور باندې ګامونه اخیستل کېږي. اوس اوس هم په افغانستان کې نظام سیاسي ټول جهتونه او قومونه پکې شتون لري.
سره له دې چې طالبان په ځلونو ویلي حکومت ټولګډونه دی او ټول قومونه پکې شته، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم دغه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
پراپور که مواردل چه ده امریکا ده بحرانیو چارو ده بسارت ویان نیت پرایس ویه چه طالبانو لامریکایانو سر کریش منی ندی عملی کری او واشنگتن پدی برخ که جور جاری تا چمتو نده. ده طالبانو ویان زبیه الله مجاهد بیاوی چه کریش منی پزای کری دی پدا سیال که با نتیجه سوی ده پشتن می ده افغانستان ده سول او جگلی ده مطالعاتو ده مرکز لمرستیال حکمت ازمی چخوا کرد.
دا دیر فردی پر ارلالری چه طالب سنگ خپل خارجی سیاست او داخلی پالیسی یعنی یو نو ایروی چې نړیواله ټولنه خوشاله وسات. که خوشاله نه تاسو په دې مطمئن اوسئ چې امریکا خپل کومکونه تر دې موسمي حالات چې کوم کومکونه کوي د افغانستان حالات اقتصادي حالات سره یو نو کومکه کړی دا به فکر کوم لا هم کمیږي، بې ثباتي به زیاتیږي. تاسو فکر وکړئ ډالر د ټولو کرنسیانو پر وړاندې باندې ډېر زیات لوړیږي، مګر افغانۍ تر په وړاندې باندې تقریبا یو نو باثباته ساتل شوی دی. بندیزونه په هغه اندازه نه دي چې باید وي. نو امریکا ډېر زیات نرمش ښودلی. نو د امریکا په فکر کې به د طالب او پالیسي کې به د طالبانو پر وړاندې باندې ډېر زیات تغییر راځي. او دا تغییر نه یوازې د دې لامل کېدلی شي چې پر طالبان د فشار راسي، عام افغانان به هم د دې څخه متضرر کېږي. د دې نه علاوه امریکا زه فکر کوم تر اوسه پورې د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفین ته حمایت نه خپل ورکی نه کمبل یواد پیږي. مګر کچیر طالبان سره مایس کیږي نو بیا به امریکا هم د خپل په بل بدل پسې ګرځي. طالبان او هم به نور یوادونه چې د طالبان مخالف دي هغه ته اجازه ورکړي چې د طالبان خلاف کومک دلو تور کولای شي. نو دا بیا یو نو خانه جنگي او کورنی جګړه ته بیا لار هواري. زه فکر کوم د دې مسولیت یوازې طالبان لري چې دغه سی یو حالت مخنیوي وکړي.
اځمې سپ عادتا په نړۍ کې معین وختونه ډیر مهم دي. فکر نه کوي کچرته په دې کال لپاره کې دو سره طالبان لخپل دریزه پښان نشي لکه څنګه چې نړیوال غواړي. په دوی باندې به بندیزونه او یا قیودات او یا فشارونه زیات شي.
ما فکر دا دی چې امریکا خپل د افغانستان پالیسی پس خروج نه تر اوسه نهایی کړی نه ده او چې دا کله نهایی کیږي دا ډېر مهمه ده. او طالبان په دې کې باید په ډېر مسایلو کې دا نرمښت وشي او امریکا چې کومې غوښتنې لري هغه باید عملي کړي. که دا عملي نه سي زه په اطمینان سره ته ویلی شم چې افغانستان کې به د امریکا رول واضح تر سي. طالب که دا فکر کوي چې امریکا همیشه ماته ضرورت لري داسې نه دی. امریکا په نورو بدلونو باندې کار کولای شي. یو شی ډیر واضح دی چې امریکا تر اوسه پر طالبانو باندې هغه څه چې کولای شي وغو مخالفت نه دی کړی، نه اقتصادي بندیزونه سته، نه امنیتی تهدیدات طالب مشرانو پر وړاندې سته. هغه اجازه لري سفر وکړي او د ټول د امریکا تقریبا په خوشه باندې چې پروانه کوي تاسې طالبان ته وخت ورکړي.
امریکا ساس په باور غواړي طالبانو ته وخت ورکړي، دغه وخت څومره وخت؟ ځکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې د دوی کال په پوره کېدو دی.
زه چې کوم علایم وینم، داسې ماته داسې معلومی چې امریکا شاید خپل پالیسي وست تکمیلوي د افغانستان د طالبان تر ولکې لاندې، کوم افغانستان چې د هغې پر وړاندې باندې خپل پالیسي تکمیلوي، نو شاید میاشت په میاشت کې زما فکر دا دی چې دا پالیسي تکمیل شي. او په دې مخالفت کې د امنیتي اړخ نیولې تر اقتصادي اړخه پورې تر سیاسي اړخه پورې دا ټول مخالفتونه بیا دي. یعنی زه بیا د دې احتمال لیر نه وینم چې امریکا دې بیا په افغانستان باندې د ډرون حملې کوي، بیا دې په خپل هدف باندې چې دوی د افغانستان څخه خطر ویني پر هغې دې بیا حملې شروع کړي د ډرون حملې. نو طالب ته پکار ده چې د یو مسؤول نظام، نه د یو تورستي ډلې په شکل، باید هغه غوښتنی چې نه یوازې د نړیوال ټولنې بلکې د افغانانو هم دي، دا یوازې داسې نه دي چې امریکا څه غواړي، دا هغه څه دي چې افغانانو هم مشترک نه غواړي. هغې ته لبیک وایي خپل پالیسیانی تغییر کړي.
له ښاغلي اعظمي څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته به واورئ چې په نورستان کې سیلونه رامات شوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. سیلونه تیر مازګر د سختو بارانونو د ورښت په پایله کې راوتلې دي. پرون په همدې وخت د واما ولسوالۍ په یو سیمه کې سیلاب راوتل دی او له هغه وړاندې هم د واما ولسوالۍ کوردر کې هم سیلابونو اته تنه وشلي وو او د خلکو سربېره کې باغونه، کورونه او سړکونه یې ویجاړ کړي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو خالد افغان ازادي رادیو ته وویل سیلابونو په کولوتن، مسوی او تیتین کې خلکو د سر او مال زینونه اړولې دي.
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې پنځم به پورس باران لوځي ډېرې سیلابونه راغلې، ځینې قریاجاتو مالی او جاني تاوانونه رسیدلې دي. 4.5 کیلومتر سرک روان شوې، 450 جریب زمکه او شپږ ملونه وړې دي. درې زره میوالرون کې ونی وړې او 250 مالونه وړې دي او درې زنانه شهیدان شوې دي.
همدارستی رورس د نورستان واما ولسوالۍ ارچونو کې هم سیلاب د خلکو پټي، دوه کورونه، سرک او د کونړ نورستان په لار کې یو پل ویجاړ کړي دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یو خزه وجلې او په سلګونو جری بزمکه او باغونه لمن زوړې دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي رادیو ته وویل
سیلابونو د وجنه د کولتان درې او د تیتین په درک، د کولتان د درې مربوط یو زنانا هغه شهید شوه ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتره سرک په بشپړه توګه سره خراب شوه، یو څه خلک زخمیان شوه دي، لزګونه سربندونه مکمله توګه سره خراب شوه دي، څه حیوانات مړ شوه دي. نو د خلکو ته توانونه ورته رسیدلې د منډول وساله کې هم زراعتي ځمکې ته ضرر او تاوان رسیدلیدا.
پورا شپار سورز وړاندې د نورستان واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې وو او د چنګاخ میشتې په لومړی شپورزو کې د واوري ناڅاپي ورخت او یخنۍ په زرګونه څاروي وجلی. د دواړو پیښو زیانمنو شوو سره لامرستې نه دي شوي چې په کې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي د کورونا په مثبتو پیښو کې لتیرو دو میاشتو راهیسې 10% زیاتوالی راغلی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د فبروري میاشتې له پیله تر دا مهال د دې ناروغۍ په ګراف کې د کموالي خبره کوي. دا وزارت وایي په تیره کې د مثبتو پیښو ګراف لوړ و، خو اوس په 19 ډول له 350 نه تر 450 پورې مثبتې پیښې ثبت کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې روغتون مسؤل زلمی رښتینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ورځنی ډول له دوو تر دریو پورې ناروغان بستر کیږي.
تر دوو میاشتو د ناروغانو په ګراف کې لوړوالی راغلی. له شپږ پنځوس نه تر اویا پورې ناروغان لرو. دا د دې ښکارندوی کوي چې لس سلنه یې ګراف لوړ شوی دی.
د ښاغلي رښتینی په خبره دوه میاشتې وړاندې په دغه روغتون کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر پنځه پنځوس کسان و. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا په ټول افغانستان کې د دغې ناروغۍ د کمېدو خبره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په یو روغتون کې زیاتوالی راغلی وي، خو په ټول افغانستان کې د کورونا پیښې د تېرې فبروري میاشتې راهیسې کمې شوې.
د تېر په نسبت اوس ډېر زیاتې واقعات کم شوي دي. مخکې به دغه واقعات په اونۍ کې د فبروري په میاشت کې یا هم جنوري په میاشت کې ډېر زیات و. اوس دغه واقعات په اونیز ډول باندې درې نیم سوه څخه تر سر نیم سوه شاوخوا په منځ کې وي. په تېرو څلېرویشتو ساعتو کې چې کوم یو سیمپلونه مونږ اخیستي دي، په هغې کې تقریبا یوازې یو سل یوولس واقعات مثبت دي. ان نسبت مخکې ته ډېر زیات کم شوي دي.
له بلې خوا یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي خلکو کورونا له یاده ویستلې او د دې ناروغۍ په وړاندې دومره جدي نه دي. پنځه ویشت کلنه منیجه چې د بامیانو ولایت اوسیدونکي د وای له هغې وروسته چې کور ته میلمانه راغله نوموړی ناروغه شوه.
کله چې زه کرونا ونیولم نو تبه او سردرد می کم و، خو وروسته بیا زیات شو. او له هغې وروسته چې زه له دغې ناروغۍ ښه شوم اوس بې حوصله شوی یم او د ضعیفي احساس کوم.
د کابل ښار اوسیدونکي روح الله تلاش بیا له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې دې عملي کړي.
په افغانستان کې خلک دغه ویروس سره ډېر سطحي برخورد کوي او اصلا هیڅ صحیح لارښوونو ته پام نه کوي، او له همدې کبله زموږ په لسګونه هیوادوال په دغه ویروس هر ورځ اخته کیږي او همداراز لسګونه تر نور خپل ژوند له لاسه ورکوي.
لدی ټولو سره د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د جنوري له درېمې د 2020 کال د جولای میاشتې تر 23 پورې دغه وایروس باندې یو لک څلور اتیا زره نه شپېته کسان اخته شوي چې اووه زره اووه سوه اووه دېرش وژلي. د دغه سازمان په راپور کې همداشان ویل شوي چې د 2020 کال د جولای تر 18 پورې شاوخوا شپږ میلیونه دوزه واکسین تطبیق شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله مسله راخلو. البته په دې خبری مجله کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. یو مطلب دا دی چې یو شمېر افغان خبریالان او د بشر حقونو د سار سازمان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله وروستي فرمان اندېښمن کړی دی. ملا هیبت الله په نوې فرمان کې ویلي دي چې په حکومتي کارکوونکو له واقعیت لري نقد سزا ور دی. وړاندې د دې تفصیل درکو. خو دمګړی اوکراین ته مخه کوو. د اوکراین چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو پر یو برېښنا کوټ د روسیې پرله پسې حملې په شاتم بولی دي. بلخوا برتانوي پوځي استخباراتو نن وویل روسي ځواکونو پر کراماتورسک او سیویرسک ښارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی. کیف وایي ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي ځل لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د وهلې هیرسک په نوم برېښنا کوټ د دونیتسک ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. دا هغه ستراتیژیکه زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکا ټینګول خپل عمده هدف ټاکلی دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنی بولیټن کې د اوکراین د میکولایف ساحې د والي ویتالی کیم په حواله خبر ورکړی چې ویلی دی روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولې دي. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه سوې چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د ویشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي. ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي ځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل سوی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د یرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دستګاوې فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لرې واټن توغندیو ویشتل دي. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونیتس کې د روسیې د پوځ عمده هڅې د کراماتورسک او بخموت پر لوري متمرکز دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر شپه په خپل وینا کې ویلي چې پرون د اوکران د پاوز له قومندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوی چې د اوکران ځواکونه په مرچلونو کې د مقابلې او د پوینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بل قوه ظرفیتونه لري. د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپل سخت حمله لا زیات کړي. ولسمشر زلینسکی ویلی د امریکا د مشرانو جرګې غنو غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړې چې د په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژنې.
له خبرونو ور اخوا
یوش مر افغان خبریالان او د بشر حقوقو د څار سازمان د طالبانو د مشر روسی فرمان اندیشمن کړی دی. د بشر حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسولې دربار وای طالبان هڅه کوي چې له افغانانو د افغانستان په اړه د حقایقو د ویلو فرصتونه واخلي. ځینې افغان خبریالان بیا وای د طالبانو تازه فرمان د خلکو د بیان د ازادي حق اخلي او د غشان د رسنیو کارونه محدودوي. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله په نوې فرمان کې راغلی دی چې په حکومتي کارکونکو له واقعیت لري نقد سزا ورته. نور په دې راپور کې
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بی ځای او له حقیقت لري نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلی چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځم په ورځ نو وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خبر کړي پکې دانی دی راغلی چې لو واقعیت لري نقد کول څه ډول وي. دا هم پکې واضح نه دی راغلی چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ شي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه لقبل چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولی یو شمیر خبریالان د بشري حقوقو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځینی دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځینی افغان خبریالان د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده ورستۍ فرمان د خلکو د ژغ د چوب کولو او د بیان د ازادي خلاف عمل بولی. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت لقبل نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور سی ویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي. خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
د طالبانو د مشر لوري د غډول فرمانونه د هرې ورځې پتیریدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هرې ورځې پتیریدو له افغانانو د بیان حق خستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسؤلې هیدربار په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه شولې او ویلي دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبریالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبریالانو په وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
With the Taliban's detention and of Lynn O'Donnell
د سینو راپورونو د جوړیدو له عمله د فارن پالیسی د خبريالي اودانل نیول او دیتا ارکول چې باید د بخنی ټویټ وکړي او په یو ویډیو کې پخیمانه تا ارکول د خبريالانو په وړاندې پټه کینه ښکاره کوي. دا معلومه ده چې طالبان د بهرنو خبريالانو په وړاندې حوصله نه لري. اوس ته ټولو لپاره ډیره سخت ده چې د افغانستان په اړه رښتینی خبرونه جوړ کړي ځکه طالبان ته ندی تیار چې آزاد رسنه د افغانستان پاړه حقایق خبر کړي.
هڅه مو کړ چې د دغو خبرګونونو پاړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو خو دغه راپور تر جوړېدوې زموږ پښتنې جواب نه کړي. نږدې یو لس میاشتې مخکې لکه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي حکومت د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادي پر محدودیت له بشري حقوقو په سرغړونه د خبريالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د شوزو د حقوقو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمیر خبريالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ په درې ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د مریض برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې دي چې لسیند به اوبه پورته کوي او پوزارګونو للمې ځمکې په خړوبه وي. خو د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزورو وسایلو د نصب له خاطر دا سیستم کار نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ په درې ولسوالیو مروره سرکانو او نرنګ کې د یو نوی میلیونو افغانیو پر لګښت جوړی شوی څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ لسین څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمیز مکې خړوبول لپاره رغول شوی خو اوس یو جریب زمکې ته هم اوبه نشي خېژولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا د للمیزم کې پر یو لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یې خیوایي. د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلی جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصل لالمه کې لګېدلې چې دولت په ډېر مصارف وکړل او هغه هیڅ پیدا ونه کړس کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا بای د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چې په ځمکه کې لګېدلې دا سړی زمونږ یخن نیولې په مونږ یې رزق کړی دا چې مال اجاره راکې مونږ یو شورا یې سره تنخړی وو مونږ ته وب نه دی راکړې شو چې وب زمیدار
قراردادی شرکتونه دی راو غواړي څو دغه د یو نوی میلیونو افغانیو پروژې جوړي او د ګټي وړي وګرځوي او کدا سي نه وي نو خخې دي پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټولونو به زمیدار په خپل پیسو وای خو د قشې شي دي او ته توضیح کی چې ټولاند د نړۍ پورې دا ساه ان شاء الله دا شړزم کې نوګونه خړو بشي او مسلمانان به یو سر زغزان د پاره پیدا کی او دا د فقر او لګه به ورکه شي. تا دا چې زمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډیر ولایت ته مونږ بوسو دانه غنه مرزکو میوه ورزکو.
په کونړ کې چارواکي به وای چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړی او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته ویل
کونړ ولایت کې چې کوم څلور پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې او تر اوسه پورې غیر فعال پروت دی. دغه پروژو د کتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا هیاتونه راغلي دي، انجنیران راغلي دي، دغه به دوباره سروې کړي دا د کار په باره کې چې کوم کامه او یا دغه شرکت والا چې کوم کوتاه نه کړي وي تقریبا هغه په سلو کې 50% مکمل شوی دی. کتنې کړي د امید ده چې دغه کم کامه دغه هم پوره شي.
د ځایی اوسیدونکو په وینا چې د کومو للمیزمکو خړوبول لپاره د لمریز برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی دا ټولې له سیند څخه په لږ اندازه کې لوړې پرتې دي چې ورته د ویلو وستل په اسانه او په لږ لګښت ترسره کېدی شي. خو په تیرو وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لسګونه میلیونه افغانۍ ډېرې په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي. د دوی په خبره کې په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمیزمکو ته یو یو کانال وستل شوی وای. اوس په مو هیبات د غلې دانې له درکه په کور دننه بسیا او نورو ته به له لاسنیبنې خلاص وای.
له همدې راپور سره د خبري مجله راندغاړو او په پاتې دقیقو کې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلی پیغامونه.
ماتی الله عبد خبرې کوم د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ نه. د جلریز ولسوالۍ په مربوطاتو کې اولن خو دغه د سړک مشکل ده چې سړک ډیر خراب ده. موږ ته مریضان پیښیږي، دغه مریضان چې تر مرکز موږ رسو دی ولایت نو هغه په لاره باندې لبای نه ځي او یا مریضی بیخی شدیده کیگی. نو مقامات نم دا هیله ده چی دغدی موگا سرک جور کی
که ملاخی لزوی ما خوص ولیت با کل سوله اینا. نو زبا دا اوه ما چی زموگ کلو خواه و شاو که زموگ اطراب کل سوله ایو که دی پستکی مرز گرده دلتا ملون روڑی پو خودونو که اچوی او دغا مرش ده نور ملونو تزی. نو خیوادوال نمی دا غختنه دا چی دغا چروی چی کلم مرکی گی دوی باید خخ کی ترچو نور مالون تا اولاد نشی. دلتا زمو که خپلم یو چو غوا ملی شوی دی، زمو دی کلیوالم ملی شوی دی، خخ کلی دی. نو پکار داغا دا چی کلا غوا نروغ شی نو دوی دا منزل تا زیاد توجه که یعنی مال دا پاک وساتی ترچو دغا نروغای نا یو چنه چا بشی یا بل چی مرکیگی باید یو مناسب ځای ورته انتخاب کی او خخه کی ترڅو نور ملون د سرایات ونه کی ولاړ نشي.
السلام علیکم. د آزادې رادو کارکوونکو غونډه له دوا سلامونه کوو.
پس د سلامون دغه طالبان نم دغه اله ده چې دا د تورخم معامله کبانې که څه غور وکړي او ساده نه د مریضانو کار کېږي او نه د هغه د او نه د نورو خلکو کار کېږي او ډېر مخلوق په پریشانۍ کې هلته پروت درې درې شپې وکړي هلته او نه سر معلوم دی او نه بیخ معلومېږي چې هغه څرنګه چل کېږي که څوک پیسې ورکوي هغه ښځې نر غونې تللی شي او که چا سره پیسې نه وي بس هغه دمدس پراته وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.